شما نظر شماست.
سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانه زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. هند وایي په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د غوښتنو په ځواب کې افغانستان ته تر اوسه پورې څه باندې 50,000 ټنه غنم لیږلي دي. هندي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د هند حکومت د 40,500 ټنه غنمو تر څنګ 200 ټنه درمل هم استولي دي. د هند مرستې د ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان هرات ولایت ته لیږدول شوې دي. د هندي رسنیو پر اساس د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په وروستي ټویټ کې د هند پر دې مرستې ژوره خوښي څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي کابو 90% افغانان د څښاک، پخلي او مینځلو لپاره کافي اوبه نه لري. اوچا په یو ټویټ کې ویلي افغانستان په نړۍ کې د بشري بحران تر ټولو له سخت یو سره مخ دی. پرله پسې وچکالیو د افغانستان د اوبو پر سرچینو ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت د مخالفانو یو مشر عبدالرشید دوستم وایي هر کله چې نړیواله ټولنه او د افغانستان ګاونډیان دې نتیجې ته ورسېدل چې له طالبانو سره یې ګزاره نه کیږي، هغه مهال به د مقاومت جبهه د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. ښاغلي دوستم پرون د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې په آنلاین غونډه کې وویل طالبان له زور پرته د نړیوالې ټولنې هیڅ وړاندیز نه مني. د پاینې حال کې ویل خلک له طالبانو په تنګ شوي او یو مشر ته اړتیا لري. د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې مشرانو چې له هېواده بهر اوسي د جمهوري نظام په پرزیدو د دوم کال په مناسبت په آنلاین غونډه کې نظرونه څرګند کړي. د بریتانیا په انګلند، انګلستان او ویلز ایالتونو کې تیر کال د زیږیدلو ماشومانو په دریو کې د دوو برخو میندې هغه ښځې وې چې له نورو هیوادونو یې بریتانیا ته مهاجرت کړی دی. میل ورځپاڼې پرون د بریتانیا د ملي احصایې د معلوماتو پر اساس وویل په ویلز او انګلند کې 4,229 ماشومان زیږیدلي چې د هغو په منځ کې د څه باندې 30% میندې هغه ښځې دي چې له نورو هیوادو بریتانیا ته کډوالې شوي. تر ټولو ډیر ماشومان د هندي، پاکستاني او رومانیایي میندو دي، خو افغان میندې هم په 10 لومړیو بهرنیو میندو کې شاملېږي چې ډیر ماشومان یې زیږولي. په وروستیو دوو کلونو کې بریتانیا ته د افغانانو مهاجرت په بېساري ډول زیات شوی دی. او د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت لوېدو د مخنیوي هلې ځلې پیل کړې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په روان اګست کې د امریکایي ډالر په وړاندې د چین د یان ارزښت نږدې 2.4 لوېدلی او د کال له پیله تر دې نامه 6% ټیټ شوی. پرون سهار د چین په بازارونو کې هر ډالر په څه باندې 1.3 یان تبدیلېده. په همدې حال کې د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت د لا کمېدو د مخنیوي لپاره ډالر بازار ته راایستلی چې یان پرې رانیسي او په دې توګه یې د ارزښت د نورې میدا مخاونیسی. د رویټرز پر اساس د چین د پیسو د ارزښت ټیټېدو یو دلیل دا دی چې د دغه هیواد اقتصادي ودې په اړه د پانګوالو اندېښنې زیاتې شوې دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي اداره وایي په افغانستان کې 260 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کموالي له کبله فعالیت درولې. په دې اړه یو روغتیا پال سره غږیدل یو.
دغه روغتونونو تمین او تجهیز څوک په غاړه نه لري، نو دا به د هیوادوالو لپاره په روغتیایي سیستم کې یو ډېرې خرابه او غلطې او ضعیفې پایلې ولري.
په افغانستان کې د نجونو د مکاتبو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې دي.
دا هغه وخت چې طالبانو په نجونو د زده کړې بندیز لګولی، کار اژانې په هېڅ ډول نه خوښېږي. کله ناکله فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي، خو په تاسف سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلي دي.
په کالی کې بریتانیا ته د تلونکي کډوالو د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندی پاتې شوی د خپل سترګو لیدلی حال وای.
موږ نفر ډیر زیات ول او چپی ډیر کوي ولې دا غیر امر کشتي و تیل او د وب تیل را چپا شو د جنریټر او کشتي و چوي دا مې زلاړ نیم بغل مسافر په بو کې نه نو د ډوبه کړل ته مسافر او څه ژوند دی پاش یو په ټوپو باندې ځان نه ژوند نیو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره او چاوي په افغانستان کې 208 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کموالي له کبله فعالیت درولای دی. دا په سال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم پرون وویل ممکن په راتلونکو دوو اونیو کې د افغانستان د 15 لویو روغتونو ملاتړ ودروي. تفصیل له عصمت ساروانه اورو.
د سره صلیب د نړیوالو کمیټې یو ویندوی افغانستان ته د نړیوالو مرستو د کمیدو په باب د اندېښنو د زیاتېدو په منځ کې وویل چې شاید د روان اګست تر پایه په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالي ملاتړ ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې د مالي مرستو د کمیدو له کبله ګڼ شمېر ژوند ژغورونکي پروګرامونه درول شوي دي. د اوچا پر اساس تر 208 ډېر روغتیایي مرکزونو او ګرځنده کلینیکونو خدمات درولي چې له کبله 2 میلیونه افغانان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د سره صلیب د نړیوالو کمیټې ویندوی دیوګو الکانتارا پرون پنجشنبه روټرز خبري آژانس ته وویل چې که څه هم دوی د حکومت له وزیرانو، مرستندویانو او موسسو سره تماسونو او تعامل ته دوام ورکوي چې د روغتونونو د دوامدار ملاتړ لپاره د مرستو متبادل ومومي، خو فکر کوي چې د اګست تر پایه پورې په تدریجي ډول د روغتونونو ملاتړ پای ته ورسوي. الکانتارا دا هم وویل چې سور صلیب د اوږدې مودې لپاره د عامه روغتیایي سکتور د خدماتو دوام ته لازم امکانات او واک نه لري. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون چې د 2 ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره ورسي یو له هغو روغتونونو څخه دی چې د سره صلیب مرستې پرې درېدلې دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس عبدالمنان کاکړ وایي چې دغه روغتون ته د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مرستې له وړاندې څخه درېدلې دي.
این کمک ها هرگز قرار نبود طویل مدت باشد زیرا برای
هیچ کله نو تاکل سبی چې د غمرست ورت محل وی زکه د خلکو د فوري اړتیا او پر کول لپاره وی.
د سش کال په اپریل میاش کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلی و چې د مشرتابه پلاوی د 2023 کال او د 2024 د لومړیو لپاره په خپل لګښتونو کې د سباندې 15 میلیون ډالر کمښت تصویب کړی او په ځینو ځایونو کې خپل کارونه ځنډولي ځکه چې د بشري مرستو لپاره بودیجه کمه شوې ده. د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د طبي چارو افغان څېړونکی ډاکټر سید حبیب اروال د سره صلیب د مرستو کمیدا د افغانانو لپاره لوی تاوان بولي وایي
د هیواد د 15 مهمو روغتونونو تعمیل او تجهیز د صلیب سرخ ادارې یا ICRC په غاړه واخست. اوس چې خبرېږو دا هم د ورځ په ورځ هغوی پرېږدي او دغه روغتونونو تعمیل او تجهیز اوس څوک په غاړه نه لري، نو دا به د هیوادوالو لپاره په روغتیایي سیستم کې یو ډېرې خرابه او غلطې او ضعیفې پایلې ولري او کیدای شي د سخت روغتیایي ناورین سره هیوادوال مخ شي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې به خپل نورو روغتیایي خدماتو لکه د معلولانو ملاتړ ته دوام ورکړي. څرګنده نه ده چې د دغو عملیاتو لپاره چې د افغانستان د ډیرو لویو روغتونونو لګښتونه او معاشونه برابروي څومره پیسې پکار دي او آیا د طالبانو حکومت له خپلې مالي بودیجې ورکولی شي او کنه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویندوی ویلي چې د سش کال مالی بودیجه نهایي شوې خو په علني ډول خبره شوې نه ده. د جمهوري حکومت له پرسیدو وروسته د افغانستان د دغو سترو روغتونونو چې میلیونونو خلکو ته خدمات وړاندې کوي مالی ملاتړ سره صلیب په غاړه واخیست.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. دوی دریم کال هم افغان نجونو او ښځو ته د زده کړو د اجازې ورکولو پرته پیل کړی دی. که څه هم د نجونو د ښوونځیو د تړلو نږدې اوسه ورځې تیرې شوي، خو د طالبانو حکومت لا تر اوسه هم د ښوونځیو د پرانیستلو پرېکړه نه ده کړې. یو شمېر ښځینه زده کوونکي د ښوونځیو د دروازو بیرته پرانیستل غواړي او په نړیوالو ټولنو غږ کوي چې نیوکه کوي چې لای د طالبانو د خانې کولو لپاره هیڅ کوم ګټور ګام نه دی پورته کړی. د طالبانو حکومت تل ویلي دوی په یوه کړنلاره کار کوي او دا ستونزه به حل کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو تازه پوښتنې نه دي ځواب کړي. پام وکړئ د نرګس مومند حسنزی رپورټ ته.
پر افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو دی بندیز شاوخوا اوه سوه ورځې تیرې او د طالبانو د واکمنۍ دریم کال هم نجونو او ښځو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو د اجازه ورکولو پرته پیل شو، څه چې افغاني ښځې او نجونې زده کوونکي او زده کړیالانې د یوه تریخ تیاره او له ناهیلۍ ډک حالت بولي. نجونې زده کوونکي یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ خلاصې کړي. مدینه په بلخ ولایت کې د نهم ټولګي زده کوونکي ده. دا وایي
د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر شول او دریم کال پیل شو، خو تر اوسه د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې نه شوې. د طالبانو غواړو چې موږ ته د اجازه راکړي څو موږ زده کړې او تعلیم ته دوام ورکړو.
بهار دانش هم په کابل کې د یولسم ټولګي زده کوونکي ده. دا هم د نجونو د ښوونځیو په خلاصون ټینګار کوي.
له دوه کالو ډېر وخت وشو چې موږ له زده کړو او له تعلیم لرې یو او د ښوونځیو دروازې د موږ په مخ بندې دي. هره ورځ بې صبرانه د ښوونځیو د خلاصون په تمه یو، تر کوم وخت به موږ له خپل شرعي او انساني حقونو محروم یو.
مریم د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا په طالبانو باندې د نیوکې تر څنګ په نړیوالې ټولنه هم نیوکه کوي او زیاتوي چې نړیوالې ټولنې د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره هیڅ کوم مؤثر کار ونه کړ.
دا هغه وخت چې طالبانو پر نجونو د زده کړې بندیز لګولی، کار اژانې په هیڅ ډول نه خوښېږي. کله ناکله فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي، خو په تاسف سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلی دي او دا ډېره مایوس کوونکې دي چې موږ له خپل سرنوشت څخه پاتې یو او په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
د ښوونځیو د نجونو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتو، خو دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ښوونځیو خلاصون یوازې د ښوونځیو د زده کوونکو غوښتنه نه ده، بلکې د هغو د کورنیو او د ښځو او نجونو د حقونو فعالان هم په دې موضوع ټینګار کوي او د هغه د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان وایي که نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ونه کړل شي، نو افغانستان به په بېلابېلو برخو کې زیان وویني. د ښځو د حقونو فعال شریفه حصار ازادي راډیو ته وویل:
زموږ هیواد له هر اړخه، که هغه اقتصادي، ټولنیز یا فرهنګي وي، یو فلج هیواد پاتې کیږي، چې دا یو ناورین او مایوس کوونکی موضوع ده چې د ټولنې نیم قشر فعالیت نه لري او نالوست پاتې کیږي.
شیردل پاتسون د زده کړو بل فعال هم وایي د ښځو شتون په یوه ټولنه کې حتمي دی او ښځې یوازې د زده کړو له لارې لوړ پورونو ته رسېدلی شي او په راتلونکو کې هیواد ته مؤثرې ثابتې کیدلی شي. طالبانو په افغانستان واک ته له رسېدو وروسته پر ښځو او نجونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو له تړلو پرته ګڼ شمېر نور محدودیتونه هم لګولي دي. دا په داسې حال کې دی چې د ښوونځیو د تړلو نږدې اووه سوه ورځې او د پوهنتونونو د تړلو اته میاشتې تېرې شوې دي. څه هم د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو او د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو لخوا د ښځو او نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره ډېرې هڅې وشوې، خو لا هم طالبان له خپلې پرېکړې نه دي شاته شوي. د طالبان حکومت تل ویلي چې د ښځو او نجونو لپاره په خوندي چاپېریال او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د زده کړو د زمینې برابرولو پر طرزالعمل کار کوي، خو له دوه کالونو وروسته د طالبانو دغه ژمنې لا هم یوازې یوه ژمنه پاتې ده.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم د حقونو خدای ورکړی دی، د اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورت د ماشام لوو تر اتو بجو خوشوندې بڼه ل اساجی رالو
نیوی بیړۍ د ډوبېدو په تړاو څلور تنه په فرانسه کې نیول شوي دي. د برېټانیا او فرانسې ترمنځ په اوبو کې په یوه بیړۍ کې چې 50 تنه سپاره او شپږ افغانان مړه شوي. رویټرز خبري اژانس د دې بیړۍ له څو تنو ژغورل شوو سپرلیو سره خبرې کړي چې تفصیل یې له عصمت ساروان اورو.
له دې پیښې یو روغ پاتې شوی 22 کلن ایدریس دی. د افغان له لسګونو نورو کسانو سره په هغه کوچنۍ بیړۍ کې سپور و چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د فرانسې او برېټانیا ترمنځ ډوبه شوه. په دې پیښه کې شپږ تنه افغان پناه غوښتونکي مړه شول. ادریس د خپلو سترګو لیدلی حال رویټرز خبري اژانس ته داسې بیان کړ.
دی کې چې کله حرکت وکړ د برېټانیا په لور حرکت وکړ په لاره کې روان ولو چې په موږ نفر ډېر زیات ول او چپې ډېرې قوي ولې نو د هغې له امله کښتۍ تیل و د اوبه تیل هم راچپه شو د جانیټر او کښتۍ وچاوېده. د مینځه لاړه نیم بغل مسافر په اوبو کې ننوتل ډوبې کړل. د مسافر او څه چې ژوندي پات شو هغوی په ټوپو باندې ځانونه ژوندي نیولي تر څو دې ته به تمه ول چې کومک را ورسېږي یا د فرانسې یا د لندن.
ادریس وایي چې بیا به په غیر قانوني توګه برېټانیا ته د تګ هڅه ونه کوي. فواد یو بل افغان دی چې په دې بیړۍ کې سپور و. هغه وایي چې له پیښې درې ساعته وروسته د فرانسې پولیس مرستې ته ورسېدن.
اوبه خو سخته دي نو چې کوم وخت کې کښتۍ وچاوېده له موږ اوبو کې ولو اخوا دېخوا چې نه ښکارېده نو یېرېدلې ولو خو موږ هڅه کوله چې ځان هغه بچ کړو. اما سټوپ باندې مملې ولې بیا رقم باندې بس درې ساعته بعد بیا د فرانسې پولیس راغلل.
په همدې حال کې د پناه غوښتونکو د دې بیړۍ له ډوبېدو وروسته په فرانسه کې څلور تنه نیول شوي دي. د فرانسې قضایي سرچینو ویلي چې د دوی عراقیانو او دو سوډانیانو خلاف یې دوسیه پرانیستې ده. د پاریس د څارنوالۍ ویندوی ویلي چې قاضیان د غیر قانوني مهاجرت لپاره د غیر قصدي قتل او جنایي دسیسې د جرم په اړه څېړنه او ګروېژنه کوي. تر نیول شویو عراقیانو شک دی چې د انساني قاچاق د یوې شبکې غړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په خیبر ضلع کې د مودو رئیس میشت افغانان د اگست په 18مه د ازادي اروپا مشال راډیو ته ویلي موجوده بدمنۍ د دوی ژوند او کاروبار اغیزمن کړی دی. دوی وایي په خیبر کې چې کله هم کومه بده پیښه وشي نو بیا پولیس له دوی امپلټنې کوي او چې چا سره قانوني اسناد نه وي نو بیا یې نیسي او په تورخم یې افغانستان ته اړوي. فرات شینوار په دې اړه رپورټ لري.
یو افغان وګړي زرستان مشال ریډیو ته ویل چې له مودو رئیس په جمرود کې ژوند کوي خو له دې باوجود ورته څوک شناختي کارډ او یا هم د استوګنې رجستریشن نه ورکوي چې دلته پرې بغیر له څه ویارې ژوند او کاروبار وکا او په تورخم دروازه پرې زی راځي.
تقریبا 38 عمر ما ته جمرود کې مشوم پیدایش مدلته رشته ما خپل ځاني پاکستانو سره کړی دي ځای خلکو له موږ هم خويندې ورکړي لم را کړی. مونږ ته اوس دا مشکل ده چې مونږ تورخم باندې او وختو ډیر غټ مشکل ده چې مونږ څوک په کار دي چې مونږ له دې ځای خلکو خامخا یو ثبوت را کړا وای. مونږ زنانو ته مطلب سہولت ملاو شو دا غون دا غواړي زړه غواړي څوپيري را امغله تحصیل لا تانه لا وی غوخته خو چاول لغه ورنه کړل او نه ورته لغه وکړ. مونږ ته ډیر مشکل ده مړي ژوند دي کې تاګ را تا کې نو دې پاسپورت سیستم دایره ته سانتیاو کې بل دلته مونږ له یو ثبوت کاغذ را مکم څخ په خپلې چپ کړیا باندې اوسه ګوب جړم د تقریبا 50 پورې کسان یو 50 پورې د کڅ پاکستانی را سره تقریبا د 4-5 کسان نور بقایا ټول افغانان دی را سره.
د افغان وګړي وای چې وازه هاغه خلکو پر ضد دی کاروایی وشي چې د بدمنۍ په پیښو کې ککړ وي او چې کوم افغان وګړي په خیبر کې پرم نه ژوند یې روي هغه دې په تاڼو کې رجستر شي چې اندېښنې ختم شي. شپېته کلن رحمت الله ویل چې د ژوند زیاتره برخه په جمرود کې کې تیر کړي، خود کورنۍ ځنې غړي د اسنادو نه لرلو لوجې ننګرهار ته ولېګل.
دلته دا درې څلوېښت کاله زما د جمرود بازار کې وشو، خاندان مې دلته دا اته کاله وشو چې کډم کړي. دلته شناختي کارت و نه، هغه وخت کې کور په کور به ملیشه ګرځېده او تنګولو به یې او بندیان کولو به یې، او بس بیا د مجبوري نه م کډه وکړه. زه اوس هم دلته یم، خو د تګ را تګ را تر ډېر تکلیف دی. که پاسپورټ کې ټیم واچو بیا پرې ویزه نه لګي. موږ دا غواړو چې دا لاره موږ تر لږ اسانه شي او ویزې اسانه شي. هلته مې دوه زامن دي، نوسی مې دي، لورګانې مې دي.
کوتل ایس ایچ او ابراهیم خان د اگست په ولسمه نیټه مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې په دې تیر یو میاشت کې په خیبر ضلع کې خوښه دوه دیرش افغان وګړي د قانوني اسنادو نه لرلو لوجې نیولې وو او په تورخم یې افغانستان ته ستانه کړل. دوی ویلي چې د خپلو لوړ پوړو چارواکو لخوا ورته امر شوی چې بغیر اسنادو به افغان وګړي په خیبر کې ژوند نه کوي. تیر ورځ یعنی د اگست په ولسمه نیټه بیا د تورخم هغې غاړې ته په افغان ګمرک کې د پاکستاني چارواکو او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ یو غونډه شوې چې په هغې کې دوه طرفه کاروبار کې راپېښ ستونزو لرې کولو، ناروغانو ته د بغیر سفري اسنادو ځانګړې اجازه ورکولو او عامو افغان وګړو لپاره په تګ راتګ کې اسانۍ پیدا کولو باندې بحث شوی. او دوی ویلي چې په تورخم با د لا نورو اسانیو پیدا کولو لپاره سلار روباسي. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي افغان وګړي بغیر پاسپورت او ویزې په تورخم دروازه پاکستان ته نشي راتلای، او په پاکستان کې له مخکې نه موجود افغان وګړي بیا په پیوار یا ماجر کارډ باندې ژوند تیرولی شي.
خبرونو ور آخوا
دی برخه ته مو بیا هم خراغلاست ویم. اوس پام وکړی د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته. امریکایي مجلې فوربس په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونو ته په اشاره لیکلي په دوو کلونو کې لا هم د نجونو تعلیم منع دی. فوربس مجلې د 19 کلنې سمیا فاروقي د برخلیک په اړه لیکلي چې دوه کاله وړاندې له 9 نورو نجونو سره د روباټیک سیالۍ لپاره له هرات پلازمېنې کابل ته تللې وه، او ناڅاپه د کابل په منځ کې ځان داسې حال کې ایسار وموند چې طالبان یو وار بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل. د فوربس وینا سمیا فاروقي هیڅکله فکر نه کاوه چې دا به د یو داسې سفر پیل وي چې هغه بل خپل هیواد څخه وباسي او د تل لپاره به ژوند بدل کړي. سمیا د کابل هوایي ډګر ته له نورو زرګونو کسانو سره د تګ هغه صحنې یادوي چې وسلوال کسان په کوڅو کې ګرځي، د ورکو ماشومانو میندې او پلرونه ژاړي. فوز مجله زیاتوي سمیا د افغان نجونو د روباټیک ټیم د کپتانې په توګه په افغانستان کې خلکو پیژندله، او دا ټیم د هغو نجونو یوه روښانه بېلګه ده چې په ساینس، ټکنالوژي، انجینرۍ او ریاضي کې لاسته راوړنې درلودې، خو په داسې حال کې له خپل وطن وتښتېدې چې نور ورته خوندي ځای نه و پاتې. فوربس د سمیا فاروقي له قوله لیکلي په افغانستان کې د نجونو وضعیت له درک پورته دی. نجونې ښوونځیو، جیمونو او پارکونو ته له ورتګ منې دي. دوی ته د هېڅ کار اجازه نه ورکول کېږي او یوازې په کور کې پاتې دي. د سمیا په خبره د نجونو رواني روغتیا اندېښنی وړ ده، او د هغوی په منځ کې خپګان پراخ شوی. د نجونو په منځ کې د ځان وژنې کچه لوړه شوې چې د هغې په وینا دا یوه خواشینونکې خبره ده. واشنگتن اگزامینر امریکایي محافظه کار خپرونې د طالبانو په لاس د کابل د نسکورېدو د دوه کلنېدو په مناسبت لیکلي تیره سهشنبه له افغانستانه د امریکا د راوتلو د دوه کلنېدو او د طالبانو د بیا واکمنېدو په مناسبت د یادښت مراسمو موقع سپینې ماڼۍ له لاسه ورکړه. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه پر ځای د امریکا ولسمشر جو بایډن د اقلیمي بدلونو او د خپل اقتصادي پلان په اړه د وینا لپاره ملواکي ته سفر وکړ. د خپرونې په لیکنه د چهارشنبې په ورځ کله چې د سپینې ماڼۍ له چارواکو وپوښتل شول چې ولسمشر بایډن ولې د افغانستان په اړه وینا ونه کړه، واشنگتن اگزامینر ته ویل شوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو دوه کلنۍ کلیزه د همدې میاشتې په پای کې ده. اوس به ورشو نورستان ته. په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو ریاست مسؤلین وایي په ختیځو دوو ولسوالیو کامدېش او برګې مټال کې د ځنګل وهلو مخنیوي لپاره قومي مشرانو او ځایي چارواکو ته یوه طرحه ورکړې او هغوی د پوره پلي کولو ژمنه کړې ده. په طرحه کې له خلکو غوښتل شوي چې باید د ځنګل ساتنې لپاره پخوانۍ قومي تړې او ناغې راژوندۍ کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت ولایت دی چې غرونه یې په شنو ځنګلونو پټ دي، خو په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د هیواد د نورو ځنګلونو په څیر د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه هم وهل شوي چې زیاته برخه یې په کامدیش کې پرې شوي او ګاونډي هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقال شوي. چارواکي وایي د لرګیو د قاچاقو مخه نیولې خو اوس هم په کامدیش او برګي مټال کې د بېشمېره برقي ارو په وسیله ځنګل پرې کیږي چې دوی د مخنیوي لپاره یوه طرحه قومي مشرانو او ځایي چارواکو ته سپارلې ده. د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان آزادی راډیو ته وویل
په سیمه کې موږ ولیدل په مختلفو کلو کې د برګي مټال د کامدیش په لرګونو چانسې لګیا وي او ځنګل یې وهه او بې سپین ږیرو ډار راکړ چې د ځنګل د وهنې مخنیوي دغه طرحه به تطبیقوي او هغه پخوانۍ ناغې چې د ځنګل وهلو په سر کې به د خلکو لخوا هغه اخیستلې هغه به بیا راژوندی کوي او د ځنګل د وهنې مخنیوی کوي.
هغه وایي د وهل شوي ځنګل د بیا احیا او خلکو ته د کار زمینې برابرولو لپاره بیلابیلو مرستندوی مؤسسو سره خبرې کړي او ډیر زر به په یادو ولسوالیو کې ګڼې پروژې پیل شي. ځایي اوسیدونکي وایي په دې خوښ دي چې سیمه یې همداسې زرغونه او ښکلې پاتې شي. د ځنګل بیا رغونې او ساتنې برخه کې هرې همکارۍ ته چمتو دي. د برګي مټال قومي مشر حاجي غلام الله خان نورستاني
د حفاظت دپاره د جنګلاتو نه وهلو دپاره مکمل سپین ږیرو سره تشریحي ویناوې وکړې. جنګلونه بې ځای قطع کول منع دی. نو په دې غونډه کې تقریبا ټول د برګي مټال ولسوالۍ سپین ږیرو خبرو ورسره د وعدای کړې انشاءالله به د دې نه به جنګل قطع نشي.
په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د نورستان په گاون کونړ کې د لرګیو د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لخوا په زرګونه هکتار ځمکه د نښترو ولاړې دنګې ونې چپکړې شوې. د وهل شوو لرګیو زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن له کرښې اړول شوې او یو اندازه یې د حکومتي مشرانو په فرمانونو او امرونو کابل ته انتقال شوې. د خلکو په وینا چې کابل ته د امرونو او فرمانونو په وسیله رسول شوي لرګي هم به پاکستان ته وړل شوي دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ستاسو له پیغامونو
د آزادې رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه عبدالرازق سمون د افغانستان د امریکایي پانتون مخکنی کارکونکی له کابل استاد سره په اړیکه کې یم. زه او د افغانستان د امریکایي پانتون مخکنی همکاران چې اوس په کابل کې اوسیږي د یو شمیر اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ یو. موږ له تاسو په درنښت غوښتنه کوو چې زموږ شته ستونزې او د افغانستان د امریکایي پانتون لخوا لمو سره د شویو ژمنو لکه د پیټو د کیسونو نه ورکړه له تاسو سره شریکه کړو تر څو هغه تر مسؤلینو ورسوئ. ډیره مننه. الله مو په عزت لره.
که مسیج را ته نشر کوي دغه د مکتبو په اړه به یو نظر درته درکړو. دا مکتبونه تر هغو نه خلاصیږي خو افغانان په یو بل کې سره همغږي نه دي. که چېرته همغږي سي داسې راولاړ سي ملکي او غیر ملکي شخصي ټول موقتي بند کړ سي په خپله بند کړ سي احتجاج وکړي په خپله مجبوره دي سي دی خلاص کړي. که نیم لاک اکا د هغو به ښځې کوم او ډاکترانو ته ورولي. یوای د حل لاره دغه. السلام علیکم.
السلام علیکم ټول د آزادۍ کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي. زما وروره که زموږ سره دا رقم ظلمونه حقوقو شروع دي چې زموږ سره دا انټرنټ والا وي راسره کوي وروره، دغه شبکې والا د مخابراتي سیستم زموږ سره ډېر مشکل جوړوي وروره. د نه افغانو په بدله کې چې موږ ته کریډیټ ملاویږي هغه دی موږ ته په 130 افغانۍ، نو دا چې مونږ دې مخنیوي خو چندانې نشته. هر څوک چې وغواړي چې دا شیخ خپل په طبیعت خرڅوي، بس د مکه څوک نشته. نو خدای تعالی دې خیر پېښ کړي، خدای تعالی دې وساتي موږ تاسو ټوله، چې دا نو کې لور دا د ظلمونو نقشه کمزورې سي، نو غوښې نو هر سړی چې یو شی په څو خرڅوي د مکه سړی نشته، هر څه چې کوي بس وایي الله سیده. دا خو موږ ډېر خوابدي کېږو په دغه باندې، دا موږ ستړی ولس او دا د وچکلۍ هېواد، اوبه نه لرو، نور کارونه نه لرو. دا نو کې یو ټلیفوني تماس نو چا سره نه وایي، هغه هم دا رقم په مشکل شو. ظلم خو راسره روان دی، نو تاسو خبر جوړ اوسئ. سلامت
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
د سهار شپږ نیمې شوې، ورځو لنډو خبرونو ته. هند وایي په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د غوښتنو په ځواب کې افغانستان ته تر اوسه پورې څه باندې 50,000 ټنه غنم لیږلي دي. هندي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د هند حکومت د 40,500 ټنه غنمو تر څنګ 200 ټنه درمل هم استولي دي. د هند دا مرستې د ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان هرات ولایت ته لیږدول شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي کابو 90% افغانان د څښاک، پخلي او مینځلو لپاره کافي اوبه نه لري. اوچا یو ټویټ کې ویلي افغانستان په نړۍ کې د بشري بحران تر ټولو له سخت یو سره مخ دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت د مخالفانو یو مشر عبدالرشید دوستم وایي هر کله چې نړیواله ټولنه او د افغانستان ګاونډیان دې نتیجې ته ورسېدل چې له طالبانو سره یې ګزاره نه کیږي، هغه مهال به د مقاومت جبهه د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. ښاغلي دوستم پرون د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې په آنلاین غونډه کې وویل طالبان له زور پرته د نړیوالې ټولنې هیڅ وړاندیز نه مني. د برېټانیا په انګلند، انګلستان او ویلز ایالتونو کې تیر کال د زیږیدلو ماشومانو په دریو کې د دوو برخو میندې هغه ښځې وې چې له نورو هیوادونو برېټانیا ته مهاجرت کړی دی. میل ورځپاڼې پرون د برېټانیا د ملي احصایې د معلوماتو پر اساس وویل په ویلز او انګلند کې 4,229 ماشومان زیږیدلي چې د هغو په منځ کې د څه باندې 30% میندې هغه ښځې دي چې له نورو هیوادو برېټانیا ته کډوالې شوي. تر ټولو ډېر ماشومان د هندي، پاکستاني او رومانیایي میندو دي، خو افغان میندې هم په 10 لومړیو بهرنیو میندو کې شاملېږي چې ډېر ماشومان یې زیږولي. په وروستیو 2 کلونو کې برېټانیا ته د افغانانو مهاجرت په بېساري ډول زیات شوی دی. او د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت لوېدو د مخنیوي هلې ځلې پیل کړې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په روان اګست کې د امریکایي ډالر په وړاندې د چین د یان ارزښت نږدې 2.4 لوېدلی او د کال له پیله تر دې نامه 6% ټیټ شوی. پرون سهار د چین په بازارونو کې هر ډالر په څه باندې 1.3 یان تبدیلېده. لنډ خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علوم فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي، استاد اسمت الله زازای. په پیل کې خو ډېر زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهېږي چې گاونډی یعنی څه، خو بیا هم که خپله خبرونه په همدې باندې پیل کړو، استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چاته وایو.
ډیره زیاته مننه. سلامونه احترام تاسو ته. ډیره ښه پوښتنه ده. د گاونډي نوم چې موږ کلا اورو دا په دې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت موږ ته ډیر نږدې وي، یعنی موږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حدیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر 40 کورونو پورې ده، لکه 40 کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شاطره، نو تقریبا موږ ویلو چې 40 کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسیږي. او د ګاونډي کلمه کچې تمون تعریف ورته وکړو د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوې ده چې جار کلمه مجاور ته ویل کیږي البته مجاور هغه نه نږدې خلکو ته ویل کیږي نو ګاونډي هغه څوک چې تر نورو خلکو حتی تر خپل خپلوانو مونږ ته ډېر نږدې خلک دي
بله ډېر زیاته مننه چون خپرونه د اساسي او بشري حقوقو خپرونه ده نو راځو دې ته چې د ګاونډي حقونه کوم دي
ډېر زیات مننه ډېر ښه پوښتنه ده ګاونډي خو ډېر زیات حقوق لري مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي مثال که چېرته واده وي یا کوم بله مسله وي هغو ته باید خبر ورکړل شي دعوت شي همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي کور ته ورشي همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول که چېرته دوی په ستونزه کې وي په ستونزه کې باید دوی لاسنیوی وشي همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرستې ته اړتیا لري مرسته باید ورسره وشي د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډی په بل ګاونډي باندې درلودلی شي
بله که چېرې ښه ګاونډی ونه لرو کوم زیانونه موږ ته اړولی شي
مخکې له دې چې موږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته کې ډیر خلک په دې حادثه کې دي د هیڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي تاوان یو ښه همسایه کولی شي موږ ډیر ښه تاثیر ولري او بد همسایه برعکس ډیر بد تاثیر نو بهتره دا ده چې که چېرته موږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي مثلا ښه همسایه اوسي نو ما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول موږ پورې اړه لري که څومره کوم اندازې پر خپله ښه اوسې نو یو ښه همسایه به وي ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کړي چېرته ته خپله ښه همسایه ونه اوسې مثلا خدای نه خواسته ازار زیات ورسې خلک ته نو تابن نو ته به یو بد همسایه سره مخامخ کېږي نو دا واضح خبر دی که چېرته همسایګان بد اوسي نو تابن موږ شاید په غذای کې ډېر په تکلیف شو هلته به جنجال وي ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي او د هر اړخه یو ښه ګاونډی موږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول موږ پورې اړه لري که چېرته موږ خپله ښه اوسو یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو نو تابن دا طبیعي ده چې دوی به هم موږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي
بله یو مشهوره خبر ده تاسو به مستعد حتماً اوریدلی چې وای اسد خیش یګم
سایه بالکل ستاسو خبر په تعین سره دا سل فیصد واقعیت دی ځکه په خو بده کې مونږ پوهیږو چې هغه څوک چې مونږ سره دیوال په دیوال دی هغه اړیکې نږدې اړیکې چې مونږ سره رہی تر څو چې مثلا مونږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو یا مریض پیښیږي خدای نه خواسته یا مثلا مار درد پیښیږي نو هغه څوک چې مونږ ته لومړی را رسیږي هغه هم سیاهګان دي هغه هم زموږ ګاونډیان دي چې مونږ ته را رسیږي حتی خپل خپلوان مونږ خبر هم نه نو په ډېرو مواردو کې دوی مونږ ته لومړی را رسیږي نو دا په دې نه معلومیږي چې مونږ باید خپل همسایګان ته ډېر حقوق ورکړو حتی د خپل خپلوان هم ورته همدا متل څه هم معلومیږي وایي سد خیش کړی هم سیاه پیش همداسې دیني په حادیثو کې همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وینا وه کې دې معلومیږي چې همسایګان مونږ باندې ډېر حق حقوق لري او حتی داسې معلومیږي وایي ځینو حادیثو ویل کېږي وایي که چېرته تاسو په ساله لوی که چېرته مثلا څرمن کې نه ویستل شي نو تاسو باید لومړی که چېرته همسایه مو یهودي هم وي هغه سره باید تاسو دا فایل وکړی او همدغسې محمد صلی الله علیه وسلم په خپلو حادیثو کې ډېر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابه ته ورکړي ده سو د دوی همسایګانو یعنې یو حدیث داسې راغلي چې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مثلا په دې باندې ټینګار کړی چې خپل همسایو ته حقوق ورکړی حقوق ورکړی نو دوی په دې باندې مشکوک شوي چې موږ په دې باندې هاته وویل دوی چې همسایه موږ سره هاته په میراث کې شریک شي همدې سره خپله معلومیږي چې همسایګان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپالي
که اوس دې تاسو چې یو شمېر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپلو خپلوانو کې خو څه نږدې راسره وي همسایه ورته ویل کېږي البته ډېر اندک شمېر دي ډېرې نه هغه خپل حد نه پېژني که نه له خپل حد نه وځي دومره مداخله د همسایه په چارو کې کوي چې بالاخره هغه په تنګوي په دې هکله هم غواړو تاسو خبرې ولرو
بالکل متاسفانه ډېره ښه پوښتنه ده که چېرته موږ غواړو یو ښه همسایه ولرو نو باید موږ خپله ښه اوسو نه دا چې دوی په چارو کې بې له حده زیات مثال لاسوهنه وکړو یا مثال ځان بېخي زیات پرته یعنې د دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو نو همدې څخه معلومیږي چې دا خپله د خپل د ستونزو د منځته راوړلو لپاره یو منبع ده یو سرچشمه ده البته چې مثال موږ د دوی په چارو کې باید بې ځایه لاسوهنه ونه کړو فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلاتو د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو مثلا د هغوی ستونزو مشکل کې ورسره د حال کې ور سره مرسته وکړو، دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا دوی په شخصي چارو کې لاسوهنه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خصه ضرر ورسو. نو کوم چې حد ده، کوم صراحت مثلا اسلام ټاکله یا مثلا ټولنیزو اصولو ټاکله، دا په چوکاټ کې موږ دوی سره رفتار وکړو، دوی په چارو کې ډېر لاسوهنه ونه کړو، چې دا خپل خدای نه خصه د ستونزې رامنځته کولو یا راوړلو باعث ګرځي.
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دي وایي تر دې اندازې ویلي چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړي دي چې دا په میراث کې را سره شریک اوسي، دا موضوع لږ روښانه
کړئ. لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه، وایي موږ وایو که نه چې وایي د سل خپلوانو څخه یو همسایه موږ ته مخکې نه، نو دې سمال میږي ځکه په سختې مشکلاتو چې موږ ته لومړي کسان رسېږي هغه زموږ ګاونډیان دي، زموږ همسایه دي، ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدی چې موږ ته ډېر نږدې اوسي، دیوال په دیوال اوسي، زموږ ستونزو څخه خبرېږي، زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي، مرضۍ څخه خبر دي، هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر. نو دا خپله د دې پایت شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم مثلا دې ته اشاره کړې، هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او موږ ته په دې مثلا لارښوونه کړې تر څو موږ د دوی حق حقوقو ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنې ډېر زیات ټینګار کړی. ځکه یعنې په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو، چې همدا د دې باعث شوی چې په حدیث شریف کې هم راغلی دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې تر څو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو. نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم په همدې کې ده.
په کلیو کې خواهشات چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوۍ اړیکې کلیوالي، په ښارونو کې بیا دا خبره رسته کنه، دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې که ته خپل پول او پټای خرڅوې نو وایي چې په شا په څوک ده، باید دا هغه ته ورسیږي، یعنی په شا په څوک ته یعنی نږدې څوک ده. په ښارونو کې بیا دا موضوع څنګه ده؟ آیا ګاونډی چې کله خپل کور خرڅوي له ګاونډي نه اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه؟
زما په نظر ډېره ښه مسئله ته اشاره وکړه. بالکل، اکثره خدا وزیتونه فرق کوي، مثال دغه ګاونډي هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده، مثال څنګ په څنګ مثلا لس کاله اته کاله یا مثال یو کال څو میاشتې کنه، دا ما په نظر فرق لري. متاسفانه ځینې وخت په ښارونو کې داسې پیښېږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره، ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې دي، ستونزې مشکلات دي، حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني. نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجحیت ورکړي؟ په کلي کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو مثلا نیکونو مثلا نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ څنګ ژوند کړی، حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي، مثلا رفت آمد داسې شوي لکه کورنۍ غړي، د هغوی احترام، د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلونه پلرونه دې په خاطر کنه. نو یوازې نه هدف زما په نظر دا ده. او بل دا چې په ښارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري. په ښارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې دي، ډېر وخت مدر لپاره یو بل سره ګوري نه، نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي هغه په خبر هم نه، یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله جګی هیڅ مشوره نه کیږي، چې متاسفانه وروسته به ستونزو لامل کیږي. خدا حق ده زما په نظر چې کله همسایه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نه ځي یا کور جګوي څو منزله، نو بهتره دا ده چې خپل همسایه سره لومړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د اخیستلو توانې لري که نه لري، یا مثلا ته د دې اجازه ماته راکوي که نه راکوي. نو ما په نظر دغه ټولنیزو اصولو کې خدا بهتره ده چې لومړی خپل ګاونډیان په جریان کې وساتل شي مخکې له دې چې کور څخه وځي، یا مثلا خرڅ کړي، مثلا په کرا ور یا مغربي ور کړی. خو په کلو کې ما په نظر دا خبره ډیره زیات ده، ځکه هلته نسبت دي خرونو دي کلو کې اړیکې ډیر نږدې دي، او مثلا د هغه د ژوند کول او هغه وخت چې هغه ډیر موږ ته مثلا کلونو کلونو ته رسیږي. نو ما په نظر هلته په کلو کې او په خرونو کې دا مسله ډیره توپیر کوي.
په دې وروستیو کې بیا د ځینو مجبوریتونو له مخې ځینې کسان دې ته اړ دي چې خپل کور په کرایه ورکړي او دوی یو بل ځای اوسېږي، سره دې چې کلونه کلونه له ګاونډیانو سره یو ځای په یو سیمه کې تیر کړي، دا هلته هم کله ناکله مشکلات رامنځته کیږي. داسې یو همسایه کینایي د ډیرو پیسو لپاره د خپلې ګټې لپاره چې شاوخوا ټول ګاونډیان په تکلیف کړي، په دغه اکله باندې څومره دغه د پخوانیو ګاونډیانو حق او حقوق ضایع کیږي؟
زیات، ډیر زیات. لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه، کله مې چې د کلیو همسایګان یا تر ښارونو همسایګان سره توپیر مثلا روښانه کړ، نو حق د دې جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي، بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم، تاسو نظر مشوره په دې کې څه ده. نو دا د دوی حق جوړیږي، ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې. مثالګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی، هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خوالی مثال په اوبو ویسي که نه، نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشي، دا زما په نظر خبر نه ده. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وځي یا کور خرچ کړي، دوی باید مثلا خپل همسایه سره مشوره وکړي چې آیا مونږ داسې پلان نیولی ده، تاسو مشوره یا نظر به دې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرې داسې همسایه خدای نه خواسته راځي کور ته چې هغه د دوی د ازار او زیات سبب ګرځي، یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه مونږ د دې شاهدان یو. په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټو ستونزو باعث ګرځېدلې دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د دې وځي یا کور خرڅ کړي، لومړی دوی ته یو پیشنهاد یا غوښتنه وکړي چې آیا ته د تغلیز کور واخلې، یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلې، هغه څوک چې ته خلک په نظر کې لري دلته کښېنې په دې کور کې. نو دا زما په نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان رامنځته کولو لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیایي، مثلا کله ناکله البته دا هم ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی شي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب کا، مثلا همیشه غټ واړه شي له بازار نه تګ ورته ګاونډی اسانه، مثلا غوړي راکه، مثلا وریجې راکه، مثلا کچالو راکه، دا راکه، دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیز ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی شي.
بالکل، دا خو طبیعي خبره ده، ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې. نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي یو بل لاس باید خپل حد توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانانو تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه بې حد د دې نه مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه، او سبا ته که دوی ورته چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو سایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېره توقع ولري، خپل پوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د وس مطابق باید هغو څخه د کومک کړي، مرسته غوښتنه وکړي څومره چې کولی شي، باید مرستې دوام مثلا وکړي، یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستې بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات، دا خپل د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثال خبره لویېږي، همدې په خاطر مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راکه، یا مثال بیل لکه، یا کولنګ راکه، فلانی راکه، که نه دا هم خپله د دې لامل ګرځي. مثال هغه شی خرابوي بېرته تسلیموي، ورته چې دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ څه کینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي مالا خپل کار مشکل پہ حل کړي، اگر نور سبق اسی صحیح سلامت خپل هم سیټ سیم کړي، نه دا چې ورته وایي چې مثال دا خو ماتو یا دا خراب وو، نو دا خپل هم تاسو پر خپل دي کې نه او ته بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي چاته ډېرې دې پیسې کې سره جنجال وکړي، لو خبر ډېر لوی شي. نو ما پر نظر د خپل د توان مطابق په دې څخه مرسته وغوښتل شي، او بیرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شوې دي مننه سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته چې سالم رقابتونه دوی منځ کې رامنځته کېږي، سیالۍ رامنځته کېږي، مثلا یو ګاونډی جدي بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغسې لکه فلاني ګاونډي. دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. تاسو ګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه ډېرې وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی. که چېرته هم سیا مثال ډېر پاک کی، مثلا خواړه مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثلا د ژوند کولو طریقې ډېر خیره ست دا پاک دی، مثلا میرمن یا مثلا کور هغه سیستم ہے. نو که چېرته کوم هم سیا دوی ته ورزی دوی کې د دې بایس کې تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپی کی او وروسته مثلا خپل خاون ته مثلا د کور ډورو غړو ته وویل شي فلانې همسایه داسې دي باید مونږ داسې وکړو یا مثلا هغه دوی شاید راشي. نو دا ما په نظر د دې بایس کېږي چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبه د دې سبب ګرځي چې که چېرته دوی اقتصاد جوړي، کور ښایسته وي، مثلا فرنیچر هر څه ولري، نو کله چې یو مېرمن هلته ځي مثلا بیرته کور ته راځي، هغه خاوند ته داسې وایي چې باید دغه شی واخلو فلانې شي، هغه د دې توان ونه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا یو ښه نه ده. خو بهتره دا ده چې مونږ هغه څه چې توانایي لرو هغو ترې نه کاپي کړو، مثلا هغه په خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا تابعي کړو. هغه څه چې مونږ توانایي نه لرو یا مثال البته مونږ خویندو لپاره یا مثال د مېرمنو لپاره ډېر هغه توصیه ده، ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي، مثلا که نه ډېر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا بیا د دې خپل په کورنۍ کې دننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ ده، هغه باید کاپي کړو، د دوی نظافت، د پاکوالی، د دوی هغه د خوړو سیستم، آداب، دغه څه. او نه دا چې هغه مونږ توقع نه لرو هغه شیان دری کاپي کړو، وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان خپل مانس کې ډېره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپلو منځو کې د دوی روابط خرابیږي. یا د یو کور ماشوم لږ غټې دي، بل کوچنی هغه په لوبو کې نه پرېږدي یا ورته په کوڅه کې وهي. نو بیا اکثره وخت لیدل سوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل، ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنیو څخه، د میندو، د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړل شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زویه مثلا پلار دی یا مثلا تره دی یا مثلا مور دی یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورښایي یا مثلا ورته آداب ورښایي چې دلته سلام ورکوه، د لاس کولوه یا مثلا درس وایه. نو بهتره دا ده چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي، ورته وایي چې ګوره همسایګانو سره پام کوه، همسایګانو ته بازار نه ورکې، دا د مثال کاکا غوندې ده یا مثال لالا غوندې ده یا مثال خور غوندې ده، نو یا مثال کوچني ده دوی باندې رحم شي. نو بهتره دا ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو. نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي، دوه کلونو څخه لوړ دي، معمولا په دې سنینو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي او ازار زیات دم څه نه پوهېږي، چې ماشوم نه ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو که چېر دا خدای نه خاصه که چېر د ستونزو لامل کېږي، نه دا چې د دوی پلار یا تره مثلا مستقیم عکس العمل یا ریاکشن وښایي، یا همسایه زوی مثلا په څپېړه وهي همداسپانه یا مثلا کوم بل عکس العمل وښایي، دا ډېره ما په نظر بده خبره ده. بهتره دا ده چې ډېر په نرمش مثلا د هغوی کورنۍ غړو سره کښېني، ورته رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوه کړي، نه دا چې دوی مستقیم عکس العمل وښایي، مستقیم د عماد یا همسایا زوی یا مثلا هغه ته عکس العمل وښایي، هغه خپل ګاونډي ته عکس العمل وښایي، چې دا خپله د لویو لویو ستونزو لامل کېږي. لکه څنګه چې تاسو مخکې ته اشاره وکړه، حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډیتوب چې هغه له منځه ځي او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسېږي او متاسفانه یو لوی جنجال مشکل لامنځه شي، نو بهتره دا ده چې مونږ یعنې تحفظ زندي وکړو او خپل ماشومان پوه کړو، هغوی خپل ماشومان پوه کړي تر څو دغه ستونزو لامل ونه ګرځي.
که د آخري پوښتنې په بڼه راسو، د تاسو خپلو ګاونډیانو ته له خپلو ګاونډیانو کې سره ته وکړي، ښې خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي د خپل شخص څخه شروع کېږي. نو که درته ووایم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې مونږ په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې مونږ مثلا هغو سره کوم بر بد خرد خودلی. تل مو ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدلي یو ناست یو. نو اول خدا سي غټ شوز خوشبخت نه مسته شوی نه چې خدای نه خسر دی موږ څخه د ازار لیدلې یا د دوی څخه موږ لیدلې. لمړی چې موږ د افسایت څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا باید ځان اصلاح کوو، خپل ستونزې حل کړو ځان کې، تر څو موږ باید دغه ستونزه لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړ په چی شي خاطر او دغه مشکله ستونزه باعث یا علاج څه شی وو. که چېرته دغه علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو ځان کې اصلاحات راولو خپل کورنۍ غړو کې، نو زه مطمئن یم چې 15 کاله 20 کاله 25-30 کاله دوی به داسې ژوند تېري لکه د خپل کورنۍ غړو په شان. که چېرته دوی د دې څخه ځي سبا ته دوی به ډېرو پسې خفه کېږي لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي. ډېری وخت تاسو ګورئ کې همدغسې موږ د صحنې شاهدان شوي یو، حتی دوی یو بل پسې ډېر زیات خفه شوي دي. حتی کله چې چرا لاړ دي ډېر لرې هلته دوی رفتامد مړ ژوندی مثال سره کړي دي، مثال ورغلي دي. دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده. نو خوشبختانه دا زمونږ شخصي مزل د خپل پوښتنه وکړه، تر 15-16 کلونو کې مونږ یو ساحي کې ژوند کړی هغه ته ډېر. زه په اوس پورې مثلا د دې بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګرېوان شوي یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي. ډېر کوچني مسایل یا د خبرو په واسطه مونږ حل کړي دي. دا چې ښه ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کېږي، یاد اول نشي اوس یاد نشي مرسته هم سره کړې دوی مونږ سره مرسته کړې په ستونزو کې. حتی داسې وخت شوی ده چې همزایګان په ستونزو کې دي، په نیمه شپه دوی مثال مونږ یا موټر ورسره نه وو یا کوم بل مسایل یا پیسې نه وي لاسنیوی هم کړی ده، ځکه د دوی حق ده. تر تاسو به ورکوي تر پرونه پورې یو همسایه سره زه هلته مخ شم په دغه کابل ښار کې انسټیټیوټ کې استاد یم، نو ډېر زیات مانا خوشحاله وو. بل دریم نفر وو هغه سره زه ولاړم ما تر مخه مثلا ډېرې خبرې ورته داسې خلک مونږ سره ډېر مرسته کړې ده. دا تاسو حق
قدرمنه دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاق باندې خبرې وشولې. او لمونږ سره میلما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازای تربیه پرز کې چې است علامه مل او ملګری.
چلیگی لائے پسر کر دی چو کسان ددیو پشان تے زور ور دی دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم دخار خلق دبوتانو سودا گردی چھپن پوشو خامارانو سروسی دادا غرو پختانا سمراو زڑور دی وقت بلگی چی برنگ د پی خبر دی انتو آیا چی چشوی زور ورا د حجری یاران دی مانا مرور دی خوتن میں د پرے انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو یو څو ستوري مې د شپې انډیوالانو یو څو ستوري مې د شپې انډیوالانو ما سوتن مې د پرې انډیوالانو پدے انڈی والا گرو سن میں ہم پدے انڈی والا دوی ترشاو پاتن کی ہم زمخ کی دوی ترشاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا یو سیڑے